مشال رادیو د سن مشه وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځي اخري خبري غړی کی ز ګل ایاز او بشیر غواخ درته هر کلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو بشیر غواخ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
له کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوی د پښتنو ملت پال سیاستوالو ویلي چې د پاکستان ولسمشر یې خبره منلې چې دوی ته د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات غوښتنه کړې وه. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او روس په ترکیې اقتصادي بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل له کابل اسلام آباد ته نن ستنه شوی د پښتنو ملت پال سیاستوال وای چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره د کتلو غوښتنه منلې ده. د لسکسیز پلاوی کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ هر څه دا خاص کو چې دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی. نو هغه کې هغه هم تحفظات لري، هغه یو قسم د ګیلې تنقید لري او هغه کې ډیر وزن هم دی. مونږ ورته دای چې خبر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې هغه دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقاتو کې پاکستان وزیر اعظم سره دا خو به بيتي اوربې ملاقات وي او صدا خو دې حکومتونه دي چې مخکې سکه دا دې فیصله وي او امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا دې خبرو تر شروع شي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن آزادۍ رډیو ته ویلي چې په روسیو کې د پاکستان له ټینګاره داسې هیلې پیدا شوي چې د سولې خبرې به نتیجې ورکړي. هغه ونه ویل چې کله به دا خبرې پیل شي خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره له مذاکراتو پیلولو مخکې باید د هغوی ملاتړ کوونکي پاکستان سره خبرې وشي. د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زرعلي افریدي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه جاری کړل شي.
فاتح صورتحال انساني حقوقو په حواله باندې ډېر افسر دی کوم حقوق ویل کېږي وو انسانانو په عمره کې نه رسو مونږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حکم نشته دی او خاص کر ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
زرعلي افریدي زیاته کړل چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کوي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډي. د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوی د پولیو ضد کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانانو مشمون ترڅنګ 300,000 مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي. دغه ولایت د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر هدایت الله حمیدی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې دروازنی کمپاین کې بل 500 ګلونو څخه کم عمر مشمون ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. یاد دی چې تمدو وړاندې په وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو اول ته د جګړو لکبله ل یو لګو څخه ډیر خلک د ډیورن کرخي اغه اړه خوسته واوختل چې ګنشمیر اله هم خپل کلو ته نه دي ستنه شوی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګیانی او بټکوټ ولسوالیو کې په بلابلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي وانا تولا خوګیانی د یکشنبې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د حصارک ولسوالۍ په یو کلي کې څلور او بټکوټ کې یو وسلوال د پولیس سره نښته کې وژل شوی او اته نور ژوندي نیول شوي دي. خوګیاڼۍ زیاته کړې چې یو وسلوال تېره شپه خوګیاڼو کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې بیا ووژل شو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په پلان کې دا چې ترکیه د هغه روسی پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تېر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقره په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولیږل شي. ترکیې دغه الوتکه د نومبر په 13مه هغه وخت له څو خبرداریو ورکولو وروسته وویشتله چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته. دوه پایلټانو کې یو یې د پراشوټ له لارې د کوزیدو په وخت کې د یغان لوخه په ډزو ووجل شو. د کار د روس سخ برګون راو پرو په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا دغه بندیزونو اعلان تر هغې څو ساعته وروسته مخې تر هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسي جنگي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان له څرګندولو وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا په مهال اردوغان د ترکیې د ګام دفاع کړې وه او په شام کې د روس په کاروایانو نیوکې کړې وې. یو چارواکی ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د وژل شوو 130 څخه زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي. د سنجر سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبری اژانس ویلي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجر ښارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل کیږي. دا قبر د سنجار په مغرب کې پلس کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیرې په لوی شمېر کې بمونه ایښول شوي وو. د شام پوځ وایي ترکیې په دې وروستیو کې یاغانو ته د وسلو بارودو او نورو سامانو په رصد کې زیاتوالی راوستی. د نومبر په 13 د شام د پوځ قومندانۍ ویلي ترکیې چې څه ته د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. پر ترکیې دا تور هم لګول شوی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو بدل کې ورکوي. خو د ترکیې ولسمشر دا تورونه رد کړي دي چې ګونې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه تیل اخلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرنو.
خبرونه به د مشال راډیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پښتنو قومي مشرانو کابل ته د سفر پر مهال په کومو مهمو موضوعګانو خبرې وکړې؟ د عوامي نشتل ګوند یو مشر افریا صاحب خټک وایي
مونږ ته دای چې سفر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې او دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بيتي اوروبي ملاقات وي.
د قبایلي ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی.
قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته او خاص کر ماشومان حقوق له خلو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
د کورمه ځای مشران وای چې د کورمه ځای مشران له حکومت غوښتن لري چې د مرغانو سیمه متاثرونو سره د مرستي وکړل شي.
از په کیم کې هم په خیمو کې پرته دي د ځم کولو وسمان لوندې پرته دي انتهایی د درد په ژوند کې وخت رہی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رډي سره سره درنو اردو کو تاسو ته ماشاء الله ډیو د ماخام 500 بجو خبرونه ته غوږ یې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په سفر تللی پاکستانی پلاوی بیرته خپل وطن ته ستون شوی دی. ماشاء الله ډیو سره په خبرو کې د دغه پلاوی یو شمیر غړو ویل چې دا سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ ختمولو او د دواړو خيزه تعلقاتو په بحالې کې ډیر مهم کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې ماشاء الله ډیو خبريال ریاض مساخیل په دغه پلاوی کې شامل افراسیاب خټک او سره خبري کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کابل درې ورځنی سفر وروسته د پښتنو سیاستوالو او مشرانو پلاوی نن د اتوار پورز ماسپخین بیرته اسلام آباد ته ورسېدو. د دوران مشال ریډیو سره خبرو کې د وامي نېشنل ګون غړي او پخوانی سېنټر افراسیاب خټک وایي چې دا یو ښه دوره وه چې پکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر مشرانو سره ولیدل او دوی سره د افغانستان او منطقې په امن او کلاري او په دواړو خيزه تعلقاتو خبرې وکړې. د وینا وه
دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی. نو هغه کې هغه هم تحفظات لري، هغه یو قسم د ګیلې تنقید لري او هغه کې ډیر وزن هم دی. موږ دا هغه چې کوم تنقید یې ګیلې دی هغه ته ډیر اهمیت ورکړو. په دا ورته موږ خاص وکړو چې خبره ترې بل اخره په خبرو سره بخلاصيږي. موږ ورته دا چې خبر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې او دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بيتي اوروبي ملاقات وي او دا خو دې کومه په کیسه کې د دې فیصله وي، خو امکان داشته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا د خبرو تر شروع شي.
ملت پاله مشران د افغانستان د دورې نه څومره مطمئن دي او د سره به د پاکستان افغانستان په تعلقاتو څه اثر پریوزي، او دا هم چې افغان چارواکو سره کړې خبرې به دوی پاکستان کې د چا سره شریکوي. په دې حق لره ته بیا هم افراسیاب خټک وي
د جرګې د منځګړیتوب په تنکاري چې موږ کوی خاص وګ چې د خبرې تر وکړي اوس نور دا چې خبرې تر خو هغه حکومتونه دي واکدار دي واکمن دي واک خو هغه سره دي واک خو موږ سره نشته کوي دا چې هغه څنګه مخیزي موږ خو دوام هم کوو خواهش او کوشش هم دی چې د خبرې تر روان شي. دلته خو چې موږ د درې سیاسي پارټۍ وي یو دوه آزاد خلکو دا به دی خپلو کې کیږي دلته اوس فیصله سره مشوره کوي چې چا سره خبره کول غواړي.
د یادونې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندی ارولي او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سېنېټر عثمان کاکړ، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو، پخوانی گورنر شوکت الله خان او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د تیر زیارت په ورځ د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د افغانستان درې ورځنی سفر کړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنور کو په همدې موضوع کې فاتح کې ګوزنګ تاسو واوردل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره د ځینو نور سیاستوالانو په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د مشال لړۍ خبريال اجمل تورمات د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتل چې د پښتونخوا قومي مشرانو د سفر هدف سو
دا ټول مشران راغلی دلتا مونږه وستا چې د دوړو هوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمه دی غلری شي او مونږه مخ پروان دی یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کم حالات جوړ دي چې دې مشترکه تور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډیر ګیله دلته را متر کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم و هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او کنه هڅې روانې خلکو نه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطح باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسی سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي جرګه شوی وه د دواړو ملکونو هغه یو ډېر لوی هغه و ګو چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم په کار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی. خو اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنټ د پاک افغان فرینډشپ ګروپ جوړ کړی دی او هغې کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یو لس پاره کې نشستونه شوي دي. اوس دا د امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو. مونږ التم د پارلمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلمان دی دا هغه مونږ دی کې یو ځای کوو چې دا یو نور مؤثر آواز شي. دا د دې خبرې آکاشي کوي چې مونږ پښتانه د خپل کرخې دې خوا د ډورنډې خوا تکلیف محسوس کوو او دا غیر لپاره حل ځلې ضرور کوشش ده. ننم دلته مونږ راغلو
د ډیورنډ کرخې دواړو خواو قومونه ملي او سیاسي مشران څنګه کولای شي په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ د کوم سلسله شروع کړم دا د یو حصہ ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلی شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لار جوړ کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطه پرېږدو.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره د کابل د سفر په اړه خبرې کولې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په مالټا کې د دولت مشترکه د مشرانو غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان سیمه ایز او نړیوال امن لړ کې خپل کردار ترسره کوي او د اسلامي دولت وسله والی ډلې او نور غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم د دې بیان په اړه کارپوهان سره نظر لري. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دې رپورټ ته غوښ شي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي واي چې د خالي پورس پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مالټا کې د انتها پسندۍ په اړه د دولت مشترکه د مشرانو غونډه کې ګډون پر مهال وویل چې د داعش او نورو غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم دی وینا په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سره نظر لري. د باران او چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وایي چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او غواړي چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
war on terror na hoy como nos pore lagayu pa war on terror concept bande lagayu dano hoy cheda individual groups the usa interaction pakar de uska mung shuru shu pa daish khilaf dinor barosto shi hum ba lagayu pakar de ch sam soch pe ki policy decision pe wali sirf speeches na khuna ke liye
da siyasi charo karpo amal khatak wai
kafar ka pakistan wali ke daish khilaf ch kum bin al aqwami اتحاد جوڑی کی داغی سے جوڑ شی تو ضروری خبر ہے کہ داعش پاکستان طرف تا ہم متوجہ شی بخار دارے چاہا شرائط چی پا کم شرائط تو کتا کس تنظیمنا پیدا کی گی دا کس تنظیمن دور دا پارا حالات و شرائط برابری کی آگا شرائط بھی ختم کری شی اور ایک بکار دارے چی پا دولتی سطح بانے پا واضح تو کہ واضح انداز کے انداز کرے پسند تنظیمن و خلاف دی عملو شی اور پا رئی بانے پا بندیو لگی
دا یادونی دا چی دا دولت مشترکہ دا مشرانو دا غونڈا دا جمعی پورس پا مالٹا کی شروع شوا چی پکی دا پاکستان برطانیہ آسٹریلیا کاناډا او فرانس په شمول د 350 غړو هیوادونو مشرانو او استادو ګډون وکړو. دا د هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف با د ملګری ملتونو د موسمیاتو بدلون په اړه د مشرانو په کانفرنس کې ګډون لپاره نن د اتوار په ورځ د فرانس سرخار پیرس ته ځي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
درنو نورګو د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړ شوی دی چې مشران یې وای په یو وشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دې کمیشن په نتیجه کې به لومړی د دغه حقوقو غوښتنه او بیا به تحفظ کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورت کې ورو.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکوره دي، سکولونه پکې ړنګېدلې پراته دي، روزګارونه نشته، نو د تاسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوس کنسورشن مشر هم دی وایي
انسانی حقوق په حوالہ باندې ډیر افتر دے کم حقوق ویل کی وہ انسانانو په عمره کې نه رسو پیمونګ اینی قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته او خاص کر ماشومان حقوق دي خلو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمود ایجنسی اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وای چې د انساني حقوقو د څرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خورا حسې وو.
اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. مونږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا چې هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوق د پر اواز اوچت کی چې هغه د اظهار رائے په شکل کی چې هغه د وومن رائټس په شکل کی نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی وای چې ټولو اولنې حق باید چې ورکړي شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی یعنی کوم زیاتې وسر روان دی هغه یو خط کاټ کړی کاغذ او فاټا سټوډنټ نو ګورې کاغذ باندې کې الټرا سوریا تو ګورې نو الټرا سوریا تو نو کومل کالجو کې خستا انسټیټیوټ کې سکولونو کې او نه د فیمل کې او نه سم تاسو کول وغواړئ چې دا دې تاسو کې چې دا دې حقوق راځي دا څو خوري او تاسو خوږي
زر علي خان اپریده وای چې هغه بل ټولو اول هغه معلومات راغونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزي نه شوي وي
او دا مو ډیټا هم کلیکټ کوو چې رائټ فار ریلیټډ کوم سیزونای او مو له باسو دا مو ډیری سم شیر کوو دنیا سره هم شیر کوو خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو مو د چا په ضد داسې نه کیږي مو چا په ضد خو انساني حقوقو خبره کوو ریاست نه خبر په فارسي چې خبر شي او کناډای نه خبر په فارسي چې خبر شي دا ټول لپاره مو یو سټراګل کوو
او د دغه تنانو پوینه چې د انساني حقوقو لټولو اولنې خلاف ورزي اف سی آر قانون دی هغه بد دي د ختمولو لپاره غاګ اوچتوي شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شی
درنو دور کو وزو کرمتا په کورم کې ځای مشران له حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته واپس شي د مرغان سیمه متاثرینو سره بیا آبادکاری په لړ کې مرسته وکړي شي په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې د فوزی اپریشن پر وخت اړنګ شي دي او اوس د اوسېدو قابل نه دي چارواکي وایي دوی به په بیا آبادکاری کې د مرغان سیمه د بیکورو شبو خلکو سره مرسته وکړي نور تفصيل د طارق اورغزی پر رپورت کې
مشرانو په خبره بسیما کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوزي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوه سیدو قابل نه دي ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزه مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمه متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي
دي خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي داز هم کولا وسمان لوندې پرته دي لہذا دوه سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښوند کې وخت رہی دوسر د هر کس ممکن امداد وکړی شي
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو تا وای خپل سیمه ته درتلو نه مخ کې ور سره د غواده شی و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکرو پوم رسته کیږي خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی
څلور لک روپی گورنر صاحب په سینور کې مو سره خپل وعده وکړه کړه د کورمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم کوم یو پسول څلور لک روپی تو ته درکو خو یو میاشت یو ته په څلور روپی و سفر مو د کوم ته نه دی میلو کومل دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیو سره نه اوس درې مې ساحل مو سه بار سره دریمه ایسا ما کوشینه د غریبانینه زاغازونو ته کوم نشي جوړول
خامنشاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستې دي او خپل کورونه جوړ کړي دي
دغه خلک ته هغه په قرضو باندې کار کړی وي او هغه وسا قرضې ورته نغوري او قرضې نشي لنډولای غریبون دي و آغا مزدوری کوي او بیګی ته خرچه درک نه وی ته کارځلاند کی کدا خپل کوټه وګټي نیمیره بنی وکو ته توسي دو خلکو سره امدادات وکو
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال ډو توای حکومت د بیکره شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمه متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
مرغانو کې خدای چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره لګ ډیر آرام کړو شلټر هم کړو نه چې بیا تاسو باندې بند شو ګورنمنت مسئله او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د علیشرزو قوم خلک اوسېږي چارواکو په خبره په علیشرزو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوي دي په علیشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه تا غوږی د پیښور خار اوسیدونکو وای چې د ټرافیک د زیات ټرافیک لوجی ل خار یو غټه نورو ستونزو سره مخامخ شوه دی چې د ژوند هر څنګه یې متاثر کړی دی. خو د ټرافیک پولیسو په وینا د ښار آبادی او ګاډي اوس ډیر زیات شوي دي، نو ځکه د ټرافیک ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي. نور تفصیل به د ځلان یوسفزی په دې راپورټ کې واورو.
د پېښور ښار یو اوسیدونکي امیر مشال وایي چې حکومتونو د پېښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر څنګه اغیزمنده ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنه غټه وجم دغه دا چې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل، نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوی دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پېښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټواله او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
مونږ سره پارکینګ نشته دي، سونه پلازې نه ویني جوړې شوې، ایکسپشن از دیر، ځنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو کوګورې چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تکي د پارکینګ د نشټوالي د وجه نه خلک سود سودا کوي، نو ال تکي د اودرې دو ځینی اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په ځوان روډ تنګ شي بلاک شي.
د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پي اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دند تر سره کوي خو د خار د آبادی او د گاډو د سیواوالي لوجي د ټرافیک ستونزه را مخته ده.
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پېښور آبادی، ستاسو پېښور خار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي نو ظاهر ده دینه بس نیگیټیو افیکټس د دې ول راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړ ته تاسې غوږی درنو ودونکو زو د افغانستان خوس ولایت ته. نن د اتوار پر د خوس ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 50 کلونو نه کم د عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد ناروغي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې پولیو کمپاین نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې واورو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د خوښه یو لسنیم سو فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژن کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته خو وشغورل شي. د خوز د عام روغتي رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسي ویل.
په تیر ان ای ډی کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب ان ای ډی په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری، نو دا سب ان ای ډی کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقعا نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 50 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایع بهتره دی مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایبیت لامل کېږي.
درنو ودونکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم مای کې تاسو لپاره نړیوال موضوعات ته هم کتنه لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو اوریدل شي. خوښ شوه د ماخام 15 بجې بشیر غوا خوم را سره په سټوډیو کې ناستې. نو له هغه نه د خبرونو لنډی څور له کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوې د پښتنو ملت پال سیاستوال وای چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره راتلونکي هفته پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده. د پاکستان حکومت د قبلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زر علي افریدی نن مشال ریډي ټول چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه اعلان شي. د افغانستان په خوست ولایت کې نن څخه پیل شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانیانو ماشومان ترڅنګ درې لکه ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په حصارک خوګڼو او بټیکوټ ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسلوال وژلې دي. په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسي پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقره په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولېږل شي. یاد دې وي چې د دغه الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته روس سخت غبرګون وښود او په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول. یو چارواکی اف پی خبری ایجنس ته ویلي د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندل دی چې پکې د اسلامي دولت او توالې ډلې یا داعش لخوا د ورجشو یو سل او شلو څخه زیاتو کسانو د بدن برخې موندل شوې. د شام په ځوې ترکیه په دې وروستیو کې یغنو ته د خوراکي موادو په ترڅ کې د وسلو بارودو او نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستل دی. بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کولو او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورسپان خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپان لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو. نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپان لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي. خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. ورسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي چې پاکستان په خوشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمه او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټوله نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجه نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې دا سې نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. ک نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکی پاکستان صحیح رهنمایي کولای شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولی شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا پکار دي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائدہ ورسی. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسیدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرانس پریس خبری اجانس په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلبګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. ملخوا اسوسییټډ پریس اجانس بیا په خپل یو رپورټ کې لیکي، ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په قندوز کې پر اسپیټال هوایي برید څو کسان وژلي وو. بوریوال کاکړ د دوړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي، د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د اجانس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری اجانس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي ډینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله ځورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باورې سوې چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری اجانس بیا په یو ریپورت کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنوونکو، د اروپای اتحادیې مشرانن په برسلز کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهرن د هواري په لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیه ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یو مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نقدي مرستو ترڅنګ د ځین نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنه هم وشي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیه مشران به ترکیه ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندې کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقره څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپای اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2.2 میلیونه سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې لمخې په دسمبر میاشت کې د ترکیه او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیه ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیه لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جټ الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیه ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشریزه کې له ګډونه ډډه کړې، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک وویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استولي بلند لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل سرمشریز لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوسته او ترڅو له دې لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړی او د اروپایي اتحادیې مشر توسکم په بروکسل کې تر روسي حملو د ستر ګواښ سره سره دغه سرمشریز د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سکل د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لا درکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم د 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترنګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیې ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هېواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهال ویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوه کلونو کې ترکیې ته ورکول کېږي، هغه به په 2 مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشریزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي، خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منله چې په نننۍ سرمشریزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشریزه کې به موافقه وشي چې د ترکیې د غړیتوب د پروسې 10 فصل فعاله کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسې غوږی ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېری اندېښنې لري. په دې کې خیبر پختونخوا حکومت درج لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکي دمې رستو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سېنات په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورځپاڼه لیکي چې د سېنات د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوکو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیاي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هېره کړل شوې ده. ورسپانه جاتبي د خبرګون له هغې روستو مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل هایوي اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروي او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې په کې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنودونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونا چارو وزارت تر مخه په تیرو 5 کلونو کې په دغه هیواد کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,000 نه زیات کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز په دې موده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ تر لږه 3,500 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمیرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمیرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمیرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو 15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,155 کارکونکي وژل شوي او 15,978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 15,522 عام وګړي وژل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,400 کارکونکي وجل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغسې بیا 1,400 عام وګړي وجل شوي او 2,216 زخمیان شوي دي. روزپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په تیرو 15 کالونو کې 3,001 کم 16 وسلوال وژل شوي چې پکې 2,513 په قبایلي سیمو کې، 9 په پنجاب، 302 په سند صوبه، 305 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1,415 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وژل شوی دی. دغسې بیا په تیرو 15 کالونو کې 103 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورنو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,915 کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د تیرو 15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورنو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 102 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,000 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، گلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو دونکو، لیکوال ډاکټر محمد تکی په ډیلی ټایمز کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید دغه لپاره عملی کارونه وشي. شاین بونیری نور د مقاله نورې برخې وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقی لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازگار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره دا ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب اعظب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سوري هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وژنې برابرۍ
د سولې پر لور.
موږ په خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بیگنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د باجوړو سیدونکو غوښتنه کوي چې د پاسپورت په خوانې دفتر ته بیرته پرانستل شي د دوی په وینا دا وخت د پاسپورت جوړول لپاره ډیر تزي چې هلته ډیر مشکلات سره مخامخ دي تیر کال 2008 پورې د پاسپورت دفتر باجوړ کې و چې روستو ډیر ته یوړل شو شانواز ترګزین اور حل کوي
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2008 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا ورستو د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا ورستو تیمرګری ته یوړې شو چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمیر ستونزې ورپېښې دي د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورتونه جوړول شي نو همدغه وجه ده چې په ډیرو ورځو کې هغوی د پاسپورت داخلي وکړي د پاسپورت په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولست ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاتک اوسیدونکې برهان الدین داسې وایي
په قطارونو کې ولاړ یو د پولیس څنګه نه بلد یو الته ناشنا دی نمبر هم نه ملایږي زی په دوه درې ورځې په دې نه سار وخت غاړې نه شي الته بزی او ولاړ به ک نمبر ته ملاو شو چا د باندې رحم مو کو ټیک ده کوم نشو نو بیا د شپې الته بندو بس نه شپې ملګری کې درې هاي شو یا د سینټل بیا بدا غل نه بیا راځي او سهار به شي سور هم دغه شان سلسله روانه ده
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی قادر خان چې د خار وسیدونکو دی هم څوره په سعودي عربستان تروان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کمدان او د تیر حالات په وجه باندې انتهایی لاندې تللی دا نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالک ته د مزدوري لپاره دی او د پاسپورت مسله چې کمدان او د باجوړ لپاره ډیره زیاته هغه څنګه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورت دفتر باجوړ ته دراوړل لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګارینو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر صاحب هم دا خبر دا په ریکارډ باندې راوځي وا د تیزل صدر پاکستان لاغله د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا موږ اوس په خپل ګولانه په وجه دا مطلب پاسپورت ولې دلته نه راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګور مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیمنګره چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب دې چې د روډي دی هوټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي
بل خو د نادر د محکمه باجوړ ایجنسی پوینه چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانې ودانی لا هم شته دي او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی تراوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دروندرو کوم شال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته تاسو غوږی او د دې غړي اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم د پیښور د سپټالونو ډاکټران وای چې په بازارونو کې د جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې لکهبل یې ناروغانو حالت نور هم خراب شي ملخوا په پیښور کې د داروغانو څارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغانو مقدار ډیر کم شوی دی په دې اړه نور تفصیل په پیښور د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅیږي خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي
فېدی په ځای خو بالکل نقصان وکړ دي چې هغه خو لکه اکثر دا سي چې خلک څوک پکې وړو واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي داغی باندھے خو لکه اس ریگولیشن نشتا نو آغا خو ډیر زیات نقصان دے دی مونږ ته خدا پتہ نه لگی مونږ ته خو لکه دا سے پتہ لگی چیرې او دوی کار نه کوي مونږ وی چیرې دا نو دا مونږ لکه شک پہ راشي نو دا دے چې لکه مونږ خو پاری کې ٹرین نه یو چیرې دا کیمیکل دا چې کم دی هغه دا فارماسیست کار دے
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده
بعض داسې وي چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راځي دا مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پر وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې باز هغه لکه هغه سیز اړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران چی نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره به ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کی جواب دا دی ال بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي
په 2015 کې ما تقریبا د 300 زیات سامپل وکړي کړی دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچي په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او په هغه کې زه دا ته وډو ویم چې 300 څخه کم دی دا سې دي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی مطلب مونږ ایکسپرت دي زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولې ګونو باغې کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شیز وټیک وي او ات لیست دا چې باندې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
درنو درګو د مشال اړیو ته تاسو غوږی تاسو د مشال اړیو نه روسته خبري خبرونه واوریدل چې د پايشه بوتي را رسیدلی وو یو سو شی بي پاتې دي چې پکې بشیر غوخته یو زل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي له کابل نن اسلام آباد ته ستون شوې د پښتون د پښتنو ملت پال سیاستوالو ویل چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړي قدم په توګه د پاکستاني وزیر اعظم سره په پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د دې کمیشن مشر زر علي افریدی نن مشال لري ته چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشتې په 10مه نیټه جاری کړل شي هغه زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کیږي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډيږي د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوی د پولیو ضد کمپاین کې به د زرګونو وزیرستانانو مشمون ترڅنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین څاڅکي ورکول کیږي د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګنو بټکوټ ولسوالۍ کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ وسلوال وژلې دي تر اوسه پورې کې مو وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسی پایلټ مړې روسته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د وشتلو په محل وو بجل شو ترکیه دغه الوتکه د نومبر په 13مه غو خپل څو خبرداري ورکول وروسته وو وشتل چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته دوه پایلټانو کې یو د پراشوټ لارې د کوزیدو په وخت کې د یغان لخوا په ډزو وو بجل شو د کار د روس خبرګون راپرو په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول یو چارواکی ای اف پی خبری اژانس ته ویلي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندل دی چې پکې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د وژل شوو یو سلو او شلو څخه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي د شام پوز وایي ترکیه په دې روسیو کې یغنو ته د وسلو بارودو او نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستل دی د نومبر په 18مه د شام د پوز کمانډانه ویلي ترکیه چې څه ته د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي درنو نور کوم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو تاسو قربا ګولایاس د خبرونو وایند بشیر غواخ او ټکنیکی همکار جوناتن
لتاس اجازه غواړو سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.